پاونسن کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. دا به وګورئ چې په پاکستان کې لوک څخه د عمران خان تر لری کېدو وروسته څه پیښیدونکي دي. دا او نور مسائل تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلای شئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د ادم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له وخت څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه نه وخت د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 322 غړو له جملې 104 اویا د ادم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالره د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوی بشري مرستې په غور ولایت کې پراته سوه کورنیو وویشل سوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیه د سری میاشتې ټولنې د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیه د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیه سفارت ویلې دې سره د هغو کورنیو شمیر 23,000 زیات سوچي د دوی لخوا ورسره بشري مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3,992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 16,515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 د کال د فروری میاشتې راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 16,615 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانوردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې تر 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. ازادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د ادم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له وخت څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه نه وخت د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 322 غړو له جملې 104 اویا د ادم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د ادم اعتماد رای اخیستلو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیسون مشر هم دی عمران خان ته د ادم اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له واک څخه لرې کړی سي د ده متحدان به دی د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 میلادي کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیسون وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوڅ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه می په پیل کې پښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر 2 بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي، یعنی جمع بسی له د سره له بیا به لاغه وروسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کېږي او که کوم کاندیدان مخې ته راغو د هغه باندې به رایه چونه.
اوس غټون کې څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن
او اوس دا وخت غټون کې اپوزیشن سو ځکه چې ډیره وخت د نه باورۍ تحریک راوړستې د عمران خان خلاف چې لومړی وزیر نو راغ لومړی وزیر پاتنه سو
عمران خان څو څوري په خپل څرګندونه کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د لری کېدو کې د لری کول په حادثه کې دوی لاس لري د څرګندونه یاده تورونه دولي پورې کړی
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کته خبري کوي نو دا په خلکو کې ډېر زیات مقبولیت لري یعنی خلک خوشوي او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پر چا باندې د بهرني هواد یا په دې هواد کې د سیسي چې دی هغه په ډېر ښه طریقه باندې لګی شنو عمران خان باندې زیات الزام دار لګي چې دای یوازې د خپل ځان د بچکول لپاره لشکست ځا لمات ځخه نو د دغه لار خپل کړی دا کڅ هم په دیاړه باندې امریکا دو ځله ویل دي یعنی د امریکا بهرنی چار وزارت ویاند نیټ پرایس دو ځله ویل دي چې دا ټول دروغ دي د امریکا په دغه معاملې کې د مداخله هیڅ رول نشته
او کوپلندر اتو اس چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کاربوهان څه وي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي
د کاربوهان په نظر سمره مونږ اوریدلې دغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډیر تاثیر ونه کړي البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کوم ډیپلوماسي پر مخ وړل او په ډیر شدت سره وړل او چې اوربانې دا تورم وخت نا وخت لګیدل کېدای چې د پاکستان بهرنی چارو وزیر داسي لکه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر هغه لږ ټکنی سي دغه عمل خو هغه چې بیا نوې حکومت راسي ممکنه ده بیا دغه سي البته نور پر افغانستان دومره زیات تاثیر نست
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د ورستۍ تحولاتو په اړه مور سره خبري وکړي
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي ځینی شنونکو په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استاذ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیجل سوی ډیپلوماټ سفارت رسمن سپارل شوی دی طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باور لیکې منلای دی دا هم تفصیل
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیګل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موضوع د کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیک اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار خ ګام بلل دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولۍ او مدیریت خپل لاس کې واخلي روسیه په دې اړه تازه عکس العمل نه دی خوده لخدول اسرز مخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د غونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلی وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمن اعتبار لیک ورکړی دی په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکي ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی
روسیا بل شکل طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پراتک باندې نه دی پیل شوی د لخواڅ خدغه تلاش ادامه لري دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي ځکه بدون لدی هم دوی کول شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجنډا کې شامل کی او دغه خبره یو زیات ورسی
خغلی حسن وای فکر نه کوي چې روسیا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي ځکه د په خبره کوروسیا یا هم چیندا سکار وکړي ممکن د لویدز لخوا د بندیزونو لړۍ خاين ور هم ور باندې سخت شي ته اوس د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړی دي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلور مقابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وي په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نا اعلان شوی سفر تللی وو
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وشوه لیبرالاینز پرون د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوی خیر الله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. عصمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیر الله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبرې وکړې. د یونما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره راغنده خبرې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي زیاب بومیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي رادیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لغنه ماته سول چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلی او په کابل کې خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د سار دندې اوس تر ډیره حده د اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړه نه لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د هغوی د فعالیت په څرنګوالي باندې وضع کیږي چې امیدوار دغه ته د پای ټکی کیښودل شي.
د بی پولی خبریالانو د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د تیرې میاشتې د ګډي سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15مې راپدې خو په افغانستان کې 201 ډیر رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستيال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنی دو راوروسته د رسنیو وضعیت شاو نورمال دی او د تیر په تیر فعالیت او نشیات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګډو ولایتونو کې غیر دولتي خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
د افغانستان بانک چارواکو د ملګرو ملتونو د پراختیایي سازمان یا یو ان ډی پی له چارواکو سره د افغانستان د بانکي ستونزو پر حل خبري وکړي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل د یو ان ډی پی مرستيال وختنګ سوانیتس په ځینو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه.
په مالی او بانکي برخو کې د افغانستان بانک سره د نړیوالو تعامل د خلکو په ګټه دی او دا چاره کولای شي خلکو ته د بشرپال مرستو رسولو په برخه کې اغیزناک تمام شي. په دې اړه باندې هم خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د پراختیا سازمان مرستيال هم په مالی او بانکي برخو کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه.
بلخو د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د مالی او اقتصادي ستونزو لکهبله د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتی ډول درېدلی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په اړه اندیښنه ښیي او د دې بنسټ د وګړو صندوق بیا وایي چې په دې هیواد کې روغتیایي خدمات د لمنځتلو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون یا هم حاملګۍ پر مهال مري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لمنځتلونکو روغتیایي خدماتو ډېر مینده د مرګ له ګواښ سره مخ کړي. تازه یو ځل بیا ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلي. د دې سازمان د وګړو صندوق په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې روغتیایي خدمات د لمنځتلو په حال کې دي. په هر دوو ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون یا حاملګۍ پر مهال مري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړي دوی چمتو دي چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې مرسته وکړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې د روان ناورین اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر زیاته کړې میلیونونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي او د خوړو او د ځان لپاره د سرپناه د پیدا کېدو په لټه کې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نظر واخلو خو ویاندې جاوید حجیر خبرو ته حاضر نه شو. مګر تېره اونۍ د دې وزارت چارواکو ویلي وو د روغتیا نړیوال سازمان او له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو مالي ملاتړ منلی دی. وړاندې د طالبانو حکومت دا هم ویلي وو چې د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته له کله چې بهرنۍ مرستې بندې شوي د افغانستان روغتیايي سیستم ظلم له ناورین سره مخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې خیریه ادارې یا سیف د چلډرن هم